سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو خزو مجازات خول شوې دي دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویل د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته موټریزي خزې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې شکنجه شوې او بد چلند سره شوې په دوام کې ویل شوی په دغه خزو کې د بشري حقوقو څلور مدافعانی پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور میرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول خپل کورنۍ سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعان سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز دات نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد د پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطاعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت یا پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطی ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهال اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړي دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهال اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمني کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 48 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمني کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تېره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړی او غواړي کاري ساعتونه یې کم او امتیازات یې زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ته لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغې کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي.
نور بس دی، شکست سکوت.
درنو دوستانو، د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کو په ورستۍ کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو د ریزونو د غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ و پیژندل شي. دوی ګمان کوي چې کدا و پیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. ورسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو. او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه لمنځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محروم دي. زدکړې د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلي او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کیدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده شي. د افغان جنو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بس دې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننکي او پوخانی ډیپلوماټه میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالې یوسفزۍ په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمېر افغان فعالانې وي چې هغوی هم په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان تاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بحث کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مونږ د افغانستان په هکله خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه به بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولای دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غږ پورته کړل او غږ پورته کوي، د دې په خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني ښځې ده د هغه حق ته باید هغه حق نه خپل استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتاید، جنسیتي اپارتاید یو نوې لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعاً څه چې اوس په افغانستان کې روان ده، ښځې په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت موجود و نیمایي نه ډیره برخه ښځې په افغانستان کې، یعنی 50% نه یو 100% هغه تخمینی امار چې موجود په افغانستان کې خزي او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډیر وګړي دی هغه خزي چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې غیبات به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتک په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډیر راځي او ډیر افغاني ښځې خپل ډیر حقونه نه بې بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډیر زه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او انداز د کار زمينه چې په دینه صفو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي. یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډیر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې حق لا یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پور تک نړیوال ته نړیوال باید دا کده د جنسیتي اپارټایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پور تکول یا د فائدې په خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجوري د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه ورکړي.
ډیره مننه.
او دوی خبر درته
مننه انارکلی هنریار بیرته در تراګرزو. مرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنون کې دا او ډیپلوماټ ادم را سره یو ځای شوی دا. اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکمه ل انارکلی وو پختل چې په ورستیو کې دغه د جنسیتی اپارټاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دې اړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د ښځو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنا لري او دمګړی د افغانستان د ښځو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارټاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي؟ یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟
سلامونه تاسو ته تاسو محترم اوریدونکو ته په بحث کې محترم میلمنو ته. زه فکر کوم چې دغه مسله ډیر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډیرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارټاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نتیر شوی دی په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اصلا اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ور چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاحی استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1990 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت واکمنۍ ترسره کېږي هغه دسې یو پدیده یا دسې یو حالت ده چې هغه ته کېږي چې حقوقدانان جنسیتي اپارټاید نوم کېږي او د دې دپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کړي او تعریف شي او بالاخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مخته ولاړ نه، ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځیدل او په بلخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، هغې د هغې ځای څخه اخیستل شوه. څنګه چې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوې، خو نژادي اپارتایډ او داسې د اپارتایډ نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعضې حقوق اکثریت د حقوقونه محروم و. دغه چې د هغه چې تاسو مقایسه کې افغانستان کې صحیح ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د سیمو نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس دی د ښځه ده یا جلی ده، هغه باید د هغه اساسي حقوق چې په دې ټولو پنځو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدي، غیر اسلامي ممالک پرېږدي، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري. دوی په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت، د دوی هغه برابر حقوق چې همونګه په سل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق، تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده. تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلی ده. او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ، تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو، دې سره موږ داسې نه ده چې غربیان موږ په دې شرکالو کې راوړی ده یا موږ نه آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې موږ نه آشنا یو، هغه طالبان او دا ناوړه چاپان ده د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح او ساينس راپېچي چې لريوالو نو کې باید ځای پر ځای شي. په دې چې دا کمپاین دې وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار داده چې دوی د غزده کړی چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړی یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله نا کله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړي چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک وکي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي وس واضحه ده. د نړۍ بیلابیل معلومات او احصائی ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې پاغي کې د شپږم ټولګي پورته نجونی خونځوي تنزي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یا آشنا ورسره مکتل دي، خلک رښتیا نه غواړي چې نجونی زده کړې وکړي؟
مننه، ډیر اساسي سوال ته مشوره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې مونږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف رسم رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده مادر ویلي دي د نجونې او هلکان ښوونځی علیده دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅ کله نجونې او هلکان په یو ښوونځی کې درس نه دی لی. که مخکې هم وو، زمونږ د دورې نه مخکې شاید تر ابتدایا پورې وو، هغې نه وروسته هلکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې او هلکان بالکل علیده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي دوی څه غواړي دینه، یعنی غواړي چې یو نسل د یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کلچ د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې کار کوم او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا ځینې کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثر ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود وي، موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیرې راتلل او دوی د خلکو نه یو د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونې لپاره ښوونځی غواړي او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونې درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی و او د افغانستان د یو لرې ولسوالۍ نه راغلی و، که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قاد وي، خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې مونږ د هغه سیمې چې هغه کلی په استازیتوب راغلی یم او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولي دي، مونږ ښوونځی غواړو، تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې تر څو مونږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و. دوی درس ویله پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و، او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یو اساسي کار د دوی دا و چې مونږ افغانستان ته مرسته کوو، چې خاصا دغه مرستې زموږ یو اساسي بخش باید د ښځو د حقونو په هکله مصرف ته ورسېږي، ښځې دا تعلیم وکړي، درس وایي او په مختلفو عرصو کې ښځو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي، دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید کوم داسې سیمې هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده وه چې خپل غږ وکړي. مننه تاسو نه ان صاحب، زه ډېر په ډېر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې وه. کورم آباد انارکلی هنریار پخوانی افغان سناتور او د بشري حقونو فعال، د تاسو د کور ودانی مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري نور بس ته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل زه غواړم چې دا د اپارتاید په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخوا هم دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ دماغه حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسی اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغسې غیر قانوني وبولي، ساده یې راته ووایي چې د افغان جنو لپاره به اغېزې څه وي او ښځو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث به شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم په څیر. او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید هلته تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویرېږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبانو سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هېواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ دپاره حکم صادر کړي، لکه چې که پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دا کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په آنی ډول دغه به یې نتایج وي، او په تر دې چې هېڅ حکومت، هېڅ حاکمیت په یوویشتمه پېړۍ کې بې له دنیا څخه
چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حکومت هم دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي هیواد د چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماټیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
چې تاسو په سیمون دی کې نو هغه وضعیت ډېر تباد به د جین لپاره وي.
مننه سلامت اوسې. ورزم دیوی امرخیل ته د امر سره یو ځای شوی د خبریاله ده او همدارنګ فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشي موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلند چې د وسنیو واکمنو لخوا روان دی دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلند دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بالاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږ پورته کیږي. خپله د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي. ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته ناړه کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یوه اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو ته، قدرمنو مېلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړيږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما په اند باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولې زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپل تګلار مهمه ده. د خپلې باندې دوی ټول ښه پوهیږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهیږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همدارس که زه وایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومدار خبره ده چې راتلونکي به مونږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به مونږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهیږي، خدا چې دې دوی درې هم دا دی، دا چې دوی تګلار هم دا دی. نو زه فکر نه کوم چې دې دا به د اخل ته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي، یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نشي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغل ته د موقت په شکل دی. یعنی حالت هر څه کې د کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدل کې کوم چا هم مخالفت خودلای دا، نو هغه کار چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، راتل شوی دی، جیل ته چول شوی دی، نو دغه ستونزې، دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسې. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورسپانې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې له وزیري چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه، رنگینا حمیدی سره مرکه کړې وه. هغې په یوه توګه نړیواله ټولنه ملامته کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبان اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي و کله چې نړیواله ټولنه لدین مخ کی امریکا او متحدانی کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغه سي د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې پکار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیواله ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولای شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غینه بعد د طالبانو وخت ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او استراتیجیک اهداف لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوق بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې موږ ګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بله ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه یې امریکا دوست ده او نه یې هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسېږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ د تاوان د افغانستان خلکو ته رسېږي. دا چې په دې دوو کلونو کې موږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټول شیانو کې امریکایان وسته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی موږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي موږ طالبان پر رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشری حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، څیره نه لري. په دې کې نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو ژوندونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو ژوندونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یا د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څرنګه تبدیل کړي، او د تبدیلولو لپاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پوهنتونونو درسونو مکتبونو ته، او هم بالاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي، او بیا ځان دغه دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شو چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای، او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر دوی نه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ته. په دې شلو کلونو کې اگر چې د جمهوریت ټول نړۍ په رسمیت پیژندل، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و ونه شو. یو دلیل دا و چې 50 او 50% خاوره
د تهاجم لاندې و. جنگ مونږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنگېدل، هم جمهوریت جنگېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده، او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نیوي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي، او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
عدالت. اقبال زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنا څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یوه ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل که د تاسو په یاد په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو. اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوئ څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي، نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی، په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي، او کدي چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي، او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي، او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وایي، او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابتوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د درس تعلیم څخه ته محروم که چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژنې، که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 40 کاله 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوق خوندي وي، او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي، او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې څوک به د دوی د رسمیت معنې بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندوي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول، یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا د قل هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده، چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیده کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړه کړې دي، او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي، دوی په ډکشنري کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي کې ودونو کې ښځې لري، د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیله مند یم چې درې مسله داسې نه وي، ځکه چې ایدیولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي، دا ډېر خطرناک فکر ده، او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپیته زره هغه کسان چې په جنگ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیولوژي کدوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې ایدیولوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید
مننه کو ډیوا مرخیل. تاسو ته براشو تاسو دغه وس ځینې خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خودل شي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده تنې هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاد وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوس مهال به ټول منځ تللي نه وي. اوس مهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوس مهال هم کېدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي، جرګې وکړي، بالاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا یعنی واقعا دوی د نجونو یا د میرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنی د مالیاتو په برخه کې وي، یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
دی. السلام علیکم. ټلیفون یې قطع شو. اغلی حقپال که همدغه پوښتنه له تاسو نه وکړم چې هغه نجونې چې مثلا په دوه کاله مخکې په لسم صنف کې وي ټاکلې وه چې اوس باید پوهنتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شو، یولسم او دولسم هم ونه ویل شو، پوهنتون هم پاتې شو. دغه نجونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه دوه نیم کاله وروسته ښوونځي پایلم شي د نجونو دغسې نجونې چې پخوا یې غوښتل زده کړې وکړي شرایطو ته په پام به خپلو زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي. په مجموعي توګه که راته ووایي چې دغه اوښتی جبران حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پیل کړي دغه اوښتی زیان جبران څومره ممکن دی؟
مننه. هغه جبران د تعلیم چې تیریږي هغه جبرانول ډېر سخته ده، خو وخت جبرانول ډېر سخته ده، خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي دوه کاله د دوی چې تیریږي که چیرې دوی په کورونو کې درسونه یې ویلي وي، آنلاین درسونه یې ویلي وي او تعقیب کړي وي، امکانات شته چې دوی درته یې ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته یې قبول کړی دی او ودونو په جبه باندې واده شوي دي. که داسې یو حالت وي هغه خو فکر وکړي چې یوه جلۍ غواړي چې ډاکټره شي، یوه جلۍ غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بالاخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او دوی په کم سنف واده کوي او د کور مسؤلیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پوهنتونونو کې ول هغوی که چیرې یو څه
درسونو ته خپل کور کې دمو ورکړي وي او وین کولای شي خو مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانول څنګه سخت ده. تاسو وګورئ چې نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دغه دوه کاله چې کله کرونا وو اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلود د دوی په روحیې باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېز کړی دی. نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده. مونږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د درس د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال ووایم. زه مخفل انفینسیان چې زه زه پاکستان کې نه مخفل درسونه وویل چې بېرته راغلم هغه انفینسیان زما چې پنځه کاله درسونه نه وویل یا دوی روزونه کړی ول او بیا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نشي تعقیبولی درسونه.
ډېره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پرې بحث کېږي. وروستۍ پوښتنه کوم له اغلې ډیوې نه د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیوه جانې که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم. زه په افغانستان کې دننه هلته وم وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د نجونو او مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وې چې دلته تورنې شوي وې یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو. نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرمه یا دا پیغام ورته لرمه چې تاسو هېڅکله خپله روحیه مه بایلئ ځکه چې اوس مهال داسې دي چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي انټرنیټ او د برقو د دو شیونو شته دي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهېږو. نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي وکړي او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي دوی کولی شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاری وکړي هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي او دا لړۍ د همداسې وپالي بالاخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو. مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنون کی او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حقپال نه له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریار نه او همدارنګ له خبريالي او فعالي دیوی امرخیل نه د درې وړو اغلو او درنو نه مننه. دوستانو چې د خبرونه ووري د لاغوین مننه کوو. کوری ودان تربیه خېچاري او خېشګي.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی. خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا تو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑ یارا مسافر پیزار باسا چت تل کو لب مسافر مولا دخپنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشن عالم مسافر چرت بے خویندے اوت دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخ مارو سرگ بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا مسافر مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے او دزڑو جمو نشما مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی ونا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا مسافر غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا مسافر
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
تا پمینا مزر شدی نور جهان پکار ندی زما دزر پروسلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی تچی پناز راسا کوی هاون تا پای هاون غزل سنگا پناز دیو خلدل شایستا شایستا زوانی لکه دمین شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زن میده ارغو دزوانی و رزی وش